دوی پوخی کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 48 هیوادونه ګز پال کړل. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوې خواره زسوم، مسافر تسوې خواره زسوم، خواره دې مور څه چې سفر ته دې لېږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو و سایبیریا او افقاز د دغو سیمو څخه راله په اوسني افغانستان و هند و په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 لکه روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. د مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مې کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پسه ټلفونه به په خلو تلو راتلو. کوربله مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورمه. بیا که را دلته خرې تور وخورم، داسې په خوب کې وخت چې راجګ شوم یو چټي عمر دار کمپلا را سره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کوم، نه خلاوه او نه د معشوقه وه، هېڅ هم نه و. دلته مې د ګلانو لاونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو ورې کې چاسې د مسافرۍ ناقص ژوند.
دا چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي.
د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ. نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي. د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې 3 ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي:
خیب کبیرون تک دو بسم الله وای، بیا دغه وروسته اتل کرسی 3 ځله وای. خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي. او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشي. او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره دی، یو نفقه خپل دی، وزن او پرزن د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چې کورونه وي او کور زن او پرزن دلته پرې ایښی وي، وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متن حیل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپلې سیاسري هم د ځانه سره بیولي.
دی خلک سفر کوي ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږی او ترخی خاطرې هیروي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکله مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، څم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنۍ سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کونامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې خلکو غمه وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو علال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځئ، مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړي تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعتون من السقر، وي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Yeah. Sunday.